پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه دوستانو د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه پی یو استودیو کې مو هرکلی کو. زه اجمل اندیم او په دې خپرونه کې تاسو اورئ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د معترضو هغه معترضانو سره چې په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مرکزونه تړلي او د رایو د بیا شمېرنې او څېړنې مخه یې نیولې ده. یوې هوکړې یا سلا ته نږدې شوي څو دغه مرکزونه پرانیستل شي. دا مدثر موضوع ده. نور رپورټونه هم لرو خو پیل به له خبرونو وکړو. ملالۍ بشیر په سټډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
لمړی د ځینو خبرونو سرټکی. د امریکا دفاع وزیر وایي له افغانستانه د وتونکو امریکایي پوځیانو شمیر له طالبانو سره د سولې له موافقې سره حتمي نه دی چې تړاو دی ولري. د افغانستان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې یمامود ټول افغان حکومت څخه غوښتي چې د دې سازمان د کارکوونکو امنیت دې زیات سي. او ناټو د خپل تاسیس او یایمه کلیزه نن د دې تړون د مشرانو په ګډون په لندن کې لمانځي. بشپړه خبرونه. د امریکا دفاع وزیر وایي له افغانستانه د وتونکو امریکایي پوځیانو شمیر حتمن له طالبانو سره د سولې له موافقې سره تړلی نه دی. مارک اسپر دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغانستان ته د سفر پر مهال په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمولو پر احتمال خبرې وکړې او یې ویل دی باور لري چې طالبان به اوربند ومني. اسپر پرون دوشنبه په داسې حال کې چې د ناټو په سرمشریز کې د ګډون لپاره له واشنگتن څخه لندن ته روانې ده، لرویټرز خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې ویل د ټرمپ اداره له څه مودې راهیسې هم له خپلې خوا او هم د ناټو د نورو غړو پر کچه د پوځي ځواکونو د شمیر د کمولو پر احتمال بحث کوي. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه دی ډاډه دی چې امریکا او متحدان یې د سرتیرو د شمیر له کمیدو سره سره دا خبره یقیني کولای سي چې افغانستان به بیا د هغو تروریستانو په ځاله نه بدلیږي چې شایي پر امریکا برید وکړي. اسپر پرته له دې چې ځانګړی شمیر یاد کړي ویل چې د ناټو غړي هم د سرتیرو د شمیر د کمولو په برخه کې له امریکا سره موافق دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې یمامتو له افغان حکومت څخه غوښتي دي چې د دې سازمان د کارکوونکو د امنیت لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي. تیره اونۍ د کابل ښار په میکرویان سیمه کې د ملګرو ملتونو پر یوه موټر د لاسي بم د حملې په پیښه کې د دې سازمان یو بهرنی کارکوونکی ووژل سو. ارګ په یوه خبر پاڼه کې چې تیره شپه خبره سوه وایي ښاغلی یمامتو د دوشنبه په ورځ له ولسمشر محمد اشرف غني سره په کتنه کې په داسې حال کې چې د امنیتي ارګانونو مسؤلان هم حاضر وو د دې سازمان د تاسیساتو او کارکوونکو د خوندیتوب لپاره د لا زیاتو تدابیر غوښتنه وکړه. په بیان کې ویل سوي دي چې یمامتو د دې امنیتي تدابیرو په اړه خپل وړاندیزونه ولسمشر غني ته وړاندې کړل خو جمهوري ریاست په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي. د بلخ امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په هوایي حملو کې د څلورو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 209 شاهین قلی اردو ویاند حنیف رضایی نن ازادي رادیو ته ویل د هوایي حملې تیر شپه د بلخ ولسوالۍ په هیواد کلی کې د تروریستانو پر یو مرکز سوي چې په ترڅ کې دوه نور طالبان هم ټپیان سوي دي. د شاغلی رضایی په وینا په دې بمباری کې ملکی وګړي نه دي زیانمن سوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. ناټو د خپل تاسیس او یایمه کلیزه نن د دې تړون د مشرانو په ګډون په لندن کې په دوه ورځنۍ سرمشریز کې لمانځي. د ناټو مشران به په داسې حال کې چې د سرمشریز په درشل کې د غړو ترمنځ د نه یووالي نښې نشانې څرګندې سوي، ناټو د راتلونکي په ګډون د ډیرو مسایلو په اړه بحثونه وکړي. فرانسه، ترکیه او امریکا د ناټو لپاره د یوې جلا بڼې غوښتونکي دي. د ناټو عمومي منشي ین ستولتنبرګ د سرمشریزې په درشل کې ویل ناټو له بدلیدونکي نړۍ سره د بدلیدو په حال کې ده.
زما لپاره دا مهمه ده چې موږ سره ګورو او دا خبره یقیني کوو چې ناټو به بدلون ته دوام ورکوي، ځکه بریالیتوب یې په دې کې دی چې د نړۍ له بدلون سره یو ځای د بدلیدو توان لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ دا پوښتنه مطرح کړې چې امریکا ولې باید لویدیځ خوندي وساتي. هغه د ناټو له غړو غوښتي چې د پوځي لګښتونو په برخه کې خپله ونډه زیاته کړي. ستولتنبرګ وویل چې له امریکا پرته د ناټو نورو غړو خپل پوځي لګښتونه له 2016 کال راهیسې 130 میلیارد ډالرو ته لوړ کړي دي. او د نړۍ د فوټبال نامتو ستوري لیونل میسي ته د شپږم ځل لپاره د طلایي توپ جایزه ورکړل سوه. 2 کلن میسي ته دا جایزه پرون د دسمبر په 2 نیټه په پاریس کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې ورکړه سوه. میسي په 2019 کال کې تر اوسه د بارسلونا د فوټبال کلب او د خپل هیواد ارجنټاین لپاره په 950 لوبو کې 46 ګولونه وهلي دي. هغه دا جایزه 15 ځلې مخکې له دې په 2009، 2010، 2011، 2012 او 2015 کلونو کې هم ګټلې، په داسې حال کې چې د سیال کریستیانو رونالډو 15 ځلې دا ویار ترلاسه کړی دی. همداراز د امریکا د فوټبال ښځینه لوبغاړی میګان راپینوی ته چې 6 کال یې په فرانسه کې د فوټبال په نړیوال جام کې د خپل ټیم د مقام دفاع وکړه هم د طلایي توپ جایزه ورکړل سوې ده. د خبرونو پای.
خبرنا مولا ازادي راډیو نو اوریدل. ملالی بشیر درته وړاندې کړل. مننه ترې کوو. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې هر وخت او هر کله وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي له معترسو انتخاباتي ډلو سره پیل شوې خبرې مثبتې خواته روانې دي او ډېر ژر به په هغو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې بهیر پیل شي چې د یو شمیر نوماندو پلویانو پکې د کمیسیون د ولایتي دفترونو دروازې تړلې. دا د کمیسیون بویان خغلی سادات ته څرګندونې به وروسته درته په یو ریپورټ کې وړاندې کړو. د افغانستان د آزادو او شفافو د عادلانه او شفافو انتخاباتو د بنسټ له اجرایوي رئیس یوسف رشید سره هم په همدې غږېدلې یو. هغه دا یو ښه پرمختګ بولي، خو په دې باور دی چې کمیسیون باید دام روښانه کړي چې ستونزه څه وه او څنګه حل شوه. دا مرکام لرو. دا به هم واورئ چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران د وروستیو اعتراضونو د ځپلو پر مهال د وژل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 208 تنو ته رسیدلی دی. کابل چاپ رسپانو ته کتنه هم لرو. د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. اقتصادي خبرونه هم دراورو او همدارنګه د روغتیا په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام هم خبرېږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له معترضو انتخاباتي ډلو سره پیل شوې خبرې مثبتې خواته روانې دي او ډېر ژر به په هغو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې بهیر پیل شي چې د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو پلویانو پکې د کمیسیون د ولایتي دفترونو دروازې تړلې. خو د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډله وایي تر دې دمه ورسره کمیسیون هیڅ ډول خبرې نه دي کړې. اکرام الله اکرام جزئیات راټول کړي او همدا اوس د کابل په سټوډیو کې دی. اکرام صاحب نور بل تاسو واورو.
له څو ورځني ځنډ وروسته د افغانستان په 9 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې د مخنیوي په اړه اوس د ټاکنو د کمیسیون هیله مندي. دغه کمیسیون مسؤلین هیله لري چې ډېر ژر به په هغه 9 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې بهیر پیل شي چې د یو شمیر معترضو نوماندانو د پلویانو له لوري مخنیوي کیږي. د دې کمیسیون ویان زبیو سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې د وروستیو انتخاباتي لانجو په اړه د معترضو ټاکنیزو ډلو سره د کمیسیون خبرې مثبتې خواته روانې دي.
ولایتونو کې د هغه ټیمونو سره چې تر اوسه پورې دوی د دې ممانعت کړی چې زموږ همکاران د تفتیش او بیاشمیرنې پروسه مخته یونیسي، د دوی سره زموږ خبرې تناسه مثبتې خواته رسیدلې دي او تمه ده چې دوی هم زموږ همکارانو ته اجازه ورکړي تر څو په پاتې ولایتونو کې هم تفتیش او بیاشمیرنه بشپړه شي او ډېر زر ابتدایي پایلې د خلکو سره شریکې شي.
ان سب خغری سادات د غشان ویل چینن د کمیسون د دارالانشال لوري د بیا شمیرل شوی ورایو پاړه تخنیکی راپور هم د کمیسون د رهبری غړی تسپارل کیږي کڅوم د غشمنه د چیل تیر دوه ورځو رئیسی کمیسون کوي خو د غچاره نه تر سره کیږي زوی سادات وای چې دا یو تخنیکی راپور د ستونزې پکې موجوده وي په دغه اساس باندې وځندید او ننی روسي ورځ د چا بسپارل کیږي پم دی حال کې د عبدالله په مشرۍ د صوبات او همپالنې انتخاباتي ډلوي تر دې دمه ورسره د روسي وي انتخاباتي ستونزو پاړه د انتخاباتو خپلواک کمیسون هیڅ ډول خبري نه دی کړی د دې ډلې ویان فریدون خوزون نن ازادي رادیو ته ویل تر هغه چې په دې برخه کې د کمیسون لوري قانون پلی نشي د دغه ټیم پلویان به اجازه ورنکړي چې په وو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه او څېړنه تر سره شي
تاسو فل چې کمیسون د خبرو اترو لپاره ټول ورونه او لارې بندې کړې دي او حاضر نه دي چې دوی بحث وکړي په داسې حال کې چې موږ حاضر یو چې په هر وخت او په هر ځای کې دوی وغواړي موږ ورسره خبرې وکړو تر څو دغه ټاکنیز کړکېچ دی دا د خبرو اترو له لارې حل شي زموږ تمه ده چې کمیسون د افغانستان د خلکو غوښتنې ته لبیک ووایي او هر هغه څه چې دوی لري هغه د خبرو اترو له لارې شریکي او بیت قانون ته برګشتي
ان صاحب د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې په دغه وو ولایتونو کې درایو د بیا شمیرنې تمخې چې لا هم په سرپل جوزجان بدخشان تخار فاریاب بغلان او پنشیر ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنې ته اجازه نه ورکول کیږي البته د مترزو نوماندانو د پلویانو لوري نه د کمیسیون چارواکو وړاندې ویلي وو چې کچېری په دغه ولایتونو کې درایو د بیا سیړنې اجازه ورنکړل شي نو د لومړنۍ پایلو د اعلان په هدف بد پوښانیو معلوماتو او راپورونو پر بنسټ د دغه وو ولایتونو د رایو پاړه بورستۍ پریکړه وشي خو اوس دغه نوی هیلمندۍ ته پکاتو ولیدل شي چې کمیسون به په دغه وو ولایتونو کې د رایو په بیا شمیرنې او څېړنې باندې وتوانی کی او کڅنګ بلیان څه
زیاته مننه اکرام صاحب دوستانو وام اوریدل چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون هیلمندی خي چې د هغه مترزونو سره خبرې په خې خو روان دي چې په وو ولایتونو کې د دې کمیسون د ولایتي دفترونو دروازې تړلې او د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې د بهیر مخې نیولې دا هغه څه دي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان هم ځنډولې ده خو د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډله چې تر ډیره دغه معترضین یا پلویان او ملاتړي دي دوی وایي چې لا مرسره کمیسون هیڅ ډول خبرې نه دي کړې او نه یې په دې اړه د دوی اندېښنو ته ځواب ویلی اکرام الله اکرام په یو مرکه کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون همدا څرګندونه چې وایي له معترضینو سره یوې مثبتې هوکړې ته نږدې شوي او هیله مندي ښودلې چې په اوو ولایتونو کې به د رایو د بیا شمیرنې مرکزونه پرانیستل شي د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له اجرایوي رئیس یوسف رشید سره شریکې کړې دي ښاغلی رشید وایي که چېرې کمیسون رښتیا هم په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې د بهیر د پایل په اړه مترزینو سره یوې هوکړې ته رسېدلې وي دا یو مهم پرمختګ دی خو د عادلانه او آزادو ټاکنو د بنسټ اجرایوي ستنګار کوي چې په دې اړه کمیسون باید وضاحت ورکړي چې ستونزه څه وه او څنګه یې په کومو شرایطو وکړل شول چې تحریب کوونکو ته قناعت ورکړي له ښاغلي رشید اکرام په سر کې د کمیسون د دغه تازه څرګندونو په اړه پوښتلې
که چیرې واقعا کمیسون په دې توانېدلی وي چې په دغه خپلو خبرو اترو یا مذاکراتو کې له معترض ټیمونو سره دې جوړې ته ورسېږي چې دفترونه پرانیستل شي او واک دوی د خپلو پریکړو تطبیق لپاره چې هغه بیا شمیرنه ده او تفتیش د زمینه جوړه کړي او موږ تاسې یو قدم لاندې کړي د پایلو اعلان خواته نو دا خپله یو جدي پرمختګ ده او د ده هڅې څخه موږ ستاینه کوو او که چېرته واقعا دغه مسله ورسېږي انشاءالله چې دا به ښه خبر وي خو ښه به دا وي چې کمیسون د تفوق دوه کمیسون جزیات د دغه خبرو اترو په کومه مسله باندې توافق شوی ده دا ښه سره شریک کړي تر څو خلک هم پوه شي چې ستونزه په څه کې وه او کمیسون په کوم طرز کې وتوانېده چې حداقل موټرس تیمورا دته واسي چې د خپل اعتراض لاس واخلي او کمیسون ته اجازه ورکړي چې خپل کړه لا ته تطبیق.
رشید صاحب دغه وو ولایتونه چې انتخاباتي مرکزونه پکې تړل شوی دي د معترضو انتخاباتي ډلو لوري نو اجازه نه ورکول کیږي چې راشمیرنه پکې به دوباره وشي که چرته په دې ولایتونو کې راشمیرنه بیا څېړنه پایل شي او بل اخره کمیسون د لکه څنګه چې تاسو ویل د رایو د لمړنیو پایلو اعلان ته یو قدم نږدې شي، فکر کوي چې وروسته له اعلان به هم دغه ډول کړکیچونه رامنځته شي کنه کوم ستونزه به نه وي موجوده؟
دا اثبات پیدا کوي په دې پورې چې د ټاکنو د خپل کمیسون دغه پایلې چې اعلانیږي په لومړني دور کې څومره د ټاکنو د کاندیدانو لپاره د منلو وړ دي، ځکه چې هغوی زینفه دي که چېرته هغوی شکایتونو کچه کمه وي د شکایت کمیسون لپاره په خامخا دا یو ښه زیری ده د پایلو د اوسني اعلان لپاره، او که چېرته بیا شکایتونه پکې زیات وي د شکایت کمیسون په دې کې ډېر مصرف رسي چې دغه شکایتونو ته رسیدګي وکړي او بالاخره د ټولو خواوو قناعت حاصل کړي، نو خامخا په دې کې بیا وخت هم تېرېږي او د شکایت کمیسون لپاره بیا پیچلی ماموریت وي چې هغوی بیا هم په د شکایت په اړه باندې څېړنې وکړي، تفتیش ترسره کړي، د رایې د ابطالو د اعتبار موضوع مطرح شي، نو خامخا په وخت نیسي او دا چې د شکایت کمیسون عملیاتي پلان او څو دي درته آماده دي دا هم پکار ده چې شکایت کمیسون په اړه باندې د خلکو ته معلومات ورکړي چې څومره واقعا دوی آماده دي
رشید صاحب. یو بل مسله چې د انتخاباتو کمیسون له تیرو څو ورځو راهیسې په دې باندې ټینګار کوي چې دوی به تخنیکي راپور دارالانشا به د کمیسون مشرانو ته سپاري تر څو خپله وروستۍ پرېکړه د کمیسون د رهبرۍ شورا اعلان کړي، خو تر نن هم دغه راپور نه دی سپارل شوی. نن یو بار بیا دوی ژمنه کوي چې دغه راپور تخنیکي راپور به سپارل کیږي، فکر کوي چې نن به وتوانېږي او دغه ځنډ لامل یې څه شی کېدلی شي؟
په دغه وخت کې چې عامه اسفان ډېر حساس دي او په همدې حال کې ټول هغه لوري دې ته ګوري چې کمیسون څه ترسره د ملک هیله مندې له کمیسون څخه دا ده چې یعنې دغه وضاحت خلکو ته ورکړي او اوس ګوري که چېرته انوانونه وي او بهانې ګوري چې یو بهانه، اما اصل حقیقت څه ده؟ یو ورځ ویل کېږي چې نن تر ماښام پورې راپور ورکول کېږي او هغه څه آماده دي، سبا ته بیا بله خبره مطرح کېږي، راپور باندې کار روان ده، بل ورځ بیا همعین خبره کېږي. نو خلک چې کمیسون هغه اصل حقیقت خلکو ته ووایي چې راپور که څوره چې وخت نیسي اما هغه باید مراعت شي، اوس دغه مهالویش چې نقصه وایي د زموږ لپاره جدي اندېښنه دا ده چې یعنې هر څه د نوټو د خوښې په اساس باندې سنبال کېږي، نه دا چې هلته یو څه په نامه د محدوده وي او د هغه په چوکاټ کې هر څه جوړ شي. اوس د کمیسون زموږ غوښتنه دا ده چې که راپور باندې کار روان وي خو وضاحت کوم راپور په کوم جزئیاتو او څو کار پکې تاخ نهایتا دا بشپړ کېږي، او که هر ورځ موږ دا خبرې به وایو دا خلکو پر دې قناعت ورنه ده.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید و چې د انتخاباتو په وروستیو ناندرو په ځنګړې توګه په وو ولایتونو کې د انتخاباتي کمیسونونو د دفترونو په تړل کېدو او له معترضینو سره د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د خبرو اترو په اړه نظر څرګنداوه. مننه ترې کوو. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو واورئ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس هم فیروزه عزیزی له څو اقتصادي خبرونو سره.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په هیواد کې له 10,000 زیات د پستې نوي باغونه جوړ کړي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل یوازې په هرات ولایت کې تازه له 3,500 جریبونه په زیات ځمکه کې د پستې بڼونه جوړ شوي دي.
دا له 3,000 جریبونه زیات بڼونه چې جوړ شوي د راتلونکو کلونو لپاره ښه هیله مندي ده چې زموږ د تولید کچه ورسره لوړېږي او موږ په دې برخه کې په ځان بسیا کیږو. پلان چې د کرنې وزارت لري غواړي د خصوصي سکتور په همکارۍ د پستې سوداګریز بڼونه جوړ کړي چې طرحه یې د اقتصاد عالي شورا لوري هم تایید شوه.
نوموړي وویل چې په دې وروستیو کلونو کې د دغه محصول زیاتېدو ته په کتو صادرات یې هم په پراخېدو دي. د کرنې وزارت وایي دا مهال د افغانستان د پستې کیفیت ته په کتو دغه محصول بېلابېلو هېوادونو ته په ځانګړې توګه پاکستان، هند او عربي هېوادونو ته صادرېږي. خو د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې مرستیال توریالی غوسی وایي سره له دې چې کورنۍ پسته کولی شي د بازار تقاضا پوره کړي، خو بیا هم له بهر نه د پستې د وارداتو کچه لوړه ده.
کله چې موږ پسته لرو او صادرات هم کوو نو حکومت باید تعرفې وضع کړي او د پسې د ګمرکي محصول لګه هم زیات کړي چې بهرنۍ پسته را وارد نشي. خو کوم وخت چې موږ وارداتي پسې ته اړتیا لرو تعرفې دې کمې کړي چې واردات هم ولرو.
په افغانستان کې په هرات ولایت کې تر ټولو زیاته پسته تولیدېږي. په روان کال کې په دغه ولایت کې 110 میټریک ټنه د پستو حاصلات راټول شوي چې د تیر کال په پرتله 40% زیاتوالی ښیي. د ننګرهار ولایت د سیتروسو حاصلات 25% لوړ شوي. د دغه ولایت د کرنې ریاست ویان انعام الله میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال د ننګرهار ولایت په 14 ولسوالیو کې 138 تجربه ځمکه کې د مالټو بڼونه جوړ شول چې سږني حاصلات یې 3590 ټنو ته رسیږي. ښاغلی میاخیل وایي په روان کال کې له دغه ولایت څخه د لیموګانو 970 ټنه او د غټ لیموګانو 6940 ټنه حاصلات هم راټول شوي دي. د ننګرهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي هڅه کوي چې د سیتروسو د حاصلاتو په زیاتېدو له پاکستان نه د دغه محصول د وارداتو مخه ونیسي.
دوستانو خبرونه مو واوریدل، اقتصادي خبرونه و فیروزه عزیزی درته وړاندې کړل. اوس هم مخکې له دې چې بیرته د افغانستان مسایلو ته ورشو څو نړیوال مسایل راخلو، ناټو تړون نن خپل اویایمه کلیزه لمانځي. دا تړون په 1979 میلادي کال کې جوړ شو. د دې امنیتي تړون هدف تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته د امریکا، کاناډا او یو شمېر اروپایي هیوادونو ترمنځ د پوځي او امنیتي همکاریو پراختیا وه. د مهال دا تړون 9 غړي هیوادونه لري. د ناټو تړون په غونډه کې لوی میلمه د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ دی. دا ناټو تړون په غونډه د لندن ته دغه وبخې لندن ته د ولسمشر ټرمپ دغه رسمي سفر په اړه ځینې معلومات سپینې ماڼۍ خبرې کړې دي. فرشته جلالزئی په لندن کې د ناټو د دې غونډې د پوښښ لپاره د نور جزئیات راکوي.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه میرمن ملانیا بنن د ناټو تړون د اویایمې کلیسې په مناسبت په ځانګړو مراسمو کې ګډون کوي. ډونالډ ټرمپ لندن ته تر روانېدو وروسته وویل چې د امریکا د خلکو لپاره د مبارزې لپاره اروپا ته روان شوم. ټرمپ دریم وار له کل راهیسې چې جمهور رئیس ټاکل شوی دی لندن ته راځي. د امریکا او د ناټو د نورو غړو هیوادونو مشران په 2 ورځې پر نړیوال امنیت خبرې وکړې. د سېشنبې په ماښام په بکنګهم ماڼۍ کې ځانګړي مراسم دي چې د برېټانیا ملکه او د هغې زوی شاهزاده چارلز به یې قربانوي. ناټو تړون اویا کاله مخکې کله چې دوهمه نړیواله جګړه پای ته ورسېده په 1949 میلادي کال کې جوړ شوی دی. دا تړون په ابتدا کې برېټانیا، کاناډا، امریکا او د لویدیځې اروپا یو شمېر هیوادونو جوړ کړی و، خو اوس ټول 90 غړي لري. په لندن کې د ناټو د اویایمې کلیزې مراسمو ته خاص امنیتي تدابیر نیول شوي دي، په ځانګړي ډول د بکنګهم ماڼۍ شاوخوا ته. د ناټو عمومي منشي ویلي چې ناټو د نړۍ له ډېرو بریالیو تړونونو څخه ده. ناټو خپل اویایمه کلیزه په داسې وخت کې لمانځي چې په ختیځ اروپا، په ځانګړي ډول په اوکراین کې امنیت یوه لویه مسأله ده. روسیه په 2014 میلادي کال کې له اوکراین د کریمیا ټاپو وزمه اشغال او په زور له ځان سره الحاق کړه. له هغې راهیسې د اوکراین په ختیځو سیمو کې جګړه روانه ده چې تر 14 زره زیات وګړي پکې وژل شوي دي. د ناټو بله مسله د کوچستان له خاورې آزادې شوې سیمې ابخازیا او جنوبي اوسیتیا دي. په 2008 میلادي کال کې د ګرجستان او روسیې ترمنځ تر لنډې جګړې وروسته ابخازیا او جنوبي اوسیتیا له ګرجستانه جلا شوې او خپلواکي اعلان کړه. د ګرجستان سره تر 4 ورځنۍ جګړې وروسته روسیې د ابخازیا او اوسیتیا خپلواکۍ ته رسمیت ورکړ. په ختیځه اروپا کې د روسیې فعالیت به د ناټو د مشرانو د غونډې د بحث یو مسله وي. او هغه بله مسله چې د ناټو مشرانو نننۍ غونډه به تر اغېز لاندې وي، د برېکزیټ یا اروپایي ټولنې د برېټانیا د پریکېدو خبره ده. په عمومي ډول خبریالان ته اجازه نه ورکول کېږي چې له مرکزي لندن یا بکنګهم ماڼۍ له شاوخوا چې د دوشنبې په ورځ سوله ییز لاریونونه هم وشول عکس یا فلم واخلي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بخنې نړیوال سازمان وایي د ایران د ورستو اعتراضونو ځپلو پر مهال د وژل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 200 تنو ته رسیدلی. د دې سازمان د منځني ختیځ د چارو د تحقیقاتو مدیر د دوشنبې په ورځ وویل په دې اعتراضونو کې د وژل شوو کسانو شمیر د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا د خلکو د وحشتناکې وژنې ثبوت دی. فریبا ظاهر پرې جزئیات لري.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي باور یې دا دی چې په ایران کې د وروستیو اعتراضونو د ځپلو پر مهال تر 200 ډیر کسان وژل شوي دي. دغه سازمان چې مقر یې په بریتانیا کې دی پرون وویل دوی ته رسېدلي معتبر معلومات ښیي چې د ایران د مظاهرو پر مهال د وژل شویو شمیر لږ تر لږه 208 تنو ته رسېږي. دغه اعتراضونه د نومبر پر 15 په ایران کې د تیلو د بیو د لوړېدو له کبله د حکومت پر ضد راپورته سوي وو، خو ډېر ژر د هغه هېواد د امنیتي ځواکونو لخوا وځپل سول او انټرنیټي خدمات هم د یوې اونۍ لپاره پرې بند سول. امنیسټي انټرنیشنل وایي ډېری کسان په شهریار ښار کې وژل سوي دي. تر دې وړاندې دې سازمان د وژل سویو شمېر 116 تنه ښودلی وو. فیلیپ لوتر د بخښنې د نړیوال سازمان د منځني ختیځ د چارو د تحقیقاتو د څانګې مدیر دی. هغه د وژل سویو شمېره د ایران د ځواکونو له لوري د وحشتناکو وژنو ثبوت بللی او له نړیوالې ټولنې غوښتي چې پر عاملینو یې عدالت تطبیق کړي. د ایران د اعتراض کوونکو پر وړاندې د امنیتي ځواکونو ځپونکو اقداماتو نړیوال جدي خبرګونونه هم راوپارول. یو شمېر ایرانیانو له هېواده بهر لاریونونه وکړل او د ایران خلکو ته د پاملرنې غوښتنې وسوې. حسن حبیبي په فرانسې کې یو ایرانی وګړی دی چې پرون یې په پاریس کې په همدې اړه یوه لاریون پر مهال وویل موږ له نړیوالې ټولنې او د فرانسې له حکومت څخه غواړو له هغو کسانو سره مرسته وکړي چې ژوند یې د خطر سره مخامخ دی. پر هغو ایرانیانو چې سړکونو ته راوتلي د ایران د رژیم پر وړاندې د اعتراض له کبله ظلمونه ورباندې کېږي. امنیسټي انټرنیشنل ویلي ډېری ویډیوګانې چې د دې سازمان د محققانو لخوا باوري ګڼل سوي شي چې امنیتي ځواکونه پر بې وسلو مظاهره کوونکو ډزې کوي. دا سازمان زیاتوي چې دوی ته رسېدلي معلومات دا هم وایي چې د قربانیانو کورنیو ته ګواښ سوی چې له رسنیو سره خبرې ونه کړي. حتی ویل سوي ځینې کورنۍ د خپلو عزیزانو د مړو ترلاسه کولو لپاره د پیسو ورکولو ته اړ سوي دي. ایراني چارواکو تر اوسه د بخښنې نړیوال سازمان د دې څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. اوس همدا چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په کوم مسلو تبصرې کړې دي اجمل تورمان ورته کتنه کوي.
ملي ارمان دولتي ورځپاڼې په خپله سره مقاله کې لیکلي د انتخاباتو د نتایجو اعلان به د جګړې اعلان وي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د ولسمشرۍ انتخابات بحران ته تللي او د هرې ورځې په تیریدو سره دا بحران او پر کمیسیون بې اعتمادي زیاتېږي. سر مقاله لیکونکي لیکي تېره ورځ هم په یو شمېر ولایتونو کې د ثبات او همپالنې ډلې پلویانو لاریونونه ترسره کړل او د 300 هغو رایو باطلول یې وغوښتل چې د دوی په خبره نا بایومیتریک شوی رای دی. ورسپنل کی خو په ورته وخت کې دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم ټینګار لري چې کمیسیون باید څومره شر چې کیږي د انتخاباتو لمړنۍ پایلې اعلان کړي. دغه انتخاباتي ډله بیا د 300 رایو باطلول غیر قانوني او دا رای د باور وړ کړي. ورسپنل کی په داسې یو حالت کې کمیسیون هم له څو اړخونو تر فشار لاندې دی او په خبره کې چې کمیسیون دولت جوړونکې ټیم ګټونکو اعلان کړي نو افغانستان به د وی لوی جګړې شاهد وي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا د انتخاباتو په اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي د نتایجو په اعلان کې تر دې زیات ځنډ نور د هیواد په ګټه نه دی. سر مقاله لیکونکي لیکي د میزان د شپږمې نیټې د انتخاباتو په نتایجو کې ځان نور په هیڅ ډول خلکو ته د منلو نه دی، هغه خلک چې له کلونو راهیسې جګړه تاوتریخوالی او دربدري تجربه کړې ده. انیس لیکي که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د 20 ولایتونو د بیا شمېرنې د بهیر د نتایجو په جنبندۍ کار کوي او د دې تمه هم لري چې په هغو ولایتونو کې چې د دغه بهیر په وړاندې خنډ موجود دی هم د دوی دفترونه پرانیستل شي. خو د سر مقاله لیکونکي په خبره روان وضعیت په هیڅ ډول د هیواد په خیر نه دی. وی صاحب خپلواک ورځپاڼې هم په خپل سر مقاله کې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه لیکلي دي. وی صاحب په انتقاد سره لیکي د تلش په کمیونټي د انتخاباتو په اړه لانجه لا هم په خپل ځای دي. د سر مقاله لیکونکي په خبره سره لدی چې لدی انتخاباتو دوه میاشتې وړي خو د داسې پایلو د اعلان تمه نشته چې هم نوماندان پرې قانع شي او هم ولس.
ستاسو له پیغامونو مشکل مدا دے چل کے زابل سڑکوں نے دیر سخت زیادہ خراب کیا جمع جم دے نکونا دیا مسران سے حکومت سے مدا خواہش کی اول قانون کی چیزوں کو رسوالی کے ٹور مخابرات شبہ کی تو مکمل مانا کار نہ کری نو نمبر گفتا چاروا کو مدا گفتا نہ جدید پام اکڑی تو ہم پوسٹنی کو برخ کی مشکلات لرو لکھ درسی کتابوں نے بہت سو سازان اور نور رحم مقدر اختیار برخ کی بیر سن جدرو کولو مثالی کی آواز یو رسن رو او سرن دی کی لڈیرو لسادی کیرو کرما یت متنارغان راجی پجے برخ کی نو دان
دوستانو په همدې سره د غرمې دولس نیمو بجو ته ورسېدلو. یو وار بیا په مو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته له ملالۍ بشیر اورو.
د امریکا دفاع وزیر وایي له افغانستانه د وتونکو امریکایي پوځیانو شمیر حتمن له طالبانو سره د سولې له موافقې سره تړاو نه لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې یاماموتو له افغان حکومت څخه غوښتي چې د دې سازمان د کارکوونکو د امنیت لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي. د بلخ امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په هوایي حملو کې د څلورو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. ناټو د خپل تاسیس او یایمه کلیزه نن د دې تړون د مشرانو په ګډون په لندن کې په دوه ورځنۍ سرمشریزه کې لمانځي او د نړۍ د فوټبال نامتو ستوري لیونل میسي ته د شپږم ځل لپاره د طلایي توپ جایزه ورکړل شوه.
دوستانو خبرونه ملازادې رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په پان ازادي رادیو ډاټ کام کې کتلی شئ. د خبری مطالبه برخه په همدې ځای پای ته رسو. اوس هم د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام وړاندې کیږي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته خرغلس. درنو دوستانو، خوشاله يم چې یو ځل بیا د دې خبرونه د خبرېدلو وخت را رسیدلې ده. هیرمونوي چې نن د دسمبر لومړۍ نیټه ده چې په ټوله نړۍ کې د ایچ آی وی یا ایډز د ناروغي په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده، او موږ هم دا خبرونه همدې ناروغي ته ځانګړې کړې ده. او تاسو هم کولای شئ چې را سره اړیکه ونیسئ. موږ سره ډاکټر صاحب محمد خان هدایت د انتانی ناروغیو متخصص استودیو کې ده. نو تاسو کولی شئ چې خپل پښتنې له د سره شریک کړئ، د به تاسو ته لازمي لارښوونې وکړي. ډاکټر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. کاول کې راته د ایډز یا ایچ آی وی ناروغۍ په حقله عمومي معلومات راکړئ.
ایچ آی وی یا هیومن ایمیون ډیفیشنسی وایرس یو وایروس دی چې په وینه کې د مریضانو موجود وي، او دا ویروس د درې عمده لارو نه انتقالیږي او خلق مصابوي. چې دا درې عمده لارې د وینې د لارې ده، د جنسي اړیکو د لارې ده، او د مور نه ماشوم ته دا ویروس د انتقال وړ ده.
د مور نه ماشوم ته هم د انتقال وړ دی. ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. په دې اړه پوښتنې ډیرې زیاتې دي چې اول بره شو دې ته چې آیا افغانستان کې د ایچ آی وی پی هي په زیاتې دودي که همغه په خواني حدود کې پاتې دي؟
باید ووایم چې د ایچ آی وی ایز واقعات د ورځ نه تر بلې پورې کراره کراره زیاتېږي، او یو کال نه بل کال ته یو نیم سل دوه سوه پاوسټاون سره واقعیت په هر کال کې په پند اضافه کیږي. او اگر چې واقعیت د فیلند لپاره دومره زیات نه دی په افغانستان کې، خو که احتیاط ورسره ونه شي، مخنیوي ونه شي، دا واقعیت کېدای شي په ډیر کم موده کې ډیر زیات شي. نو د دې له خطره مخنیوي ډیر ضرور دی. چې
بله
په همدا کم اندازه کې
دا به هم یاد کو ډاکټر صاحب چې څو سلنه نارینه او څو سلنه ښځینه په دغه ناروغۍ په افغانستان کې تر اوسه پورې اخته دي.
هغه ټول کسان چې د تداوی په مراکزو کې راجستر شوي دي ثبت شوي دي د 15 سلنه کې نارینه او د 25 سلنه ښځینه دي چې بیا دا ماشومان الکانو جنوکې په همدغه کټګوري کې.
ډاکټر صاحب د عامې روغتیا وزارت به په دې اړه لازم اقدامات او ګامونه پورته کړي وي، خو ستاسې په نظر باندې که تاسې داسې په واضحو ټکو باندې ووایاست چې کومې اسانتیاوې تر اوسه دغو ناروغانو ته برابرې کړي دي؟
دغه ناروغانو ته هغه اسانتیاوې چې برابرې شوي دي برات دې نه چې د دغه مرض تشخیص، تداوي، تعقیب ټول په افغانستان کې په وړیا ډول سره باندې کېږي. یعنی هغه کس چې غواړي ټیسټ شي، هغه کس چې غواړي پوه شي چې دغه مریضي لري یا نه لري، د تمام معاینات په وړیا ډول سره کېږي. که دا تشخیص چې په دې ستونزې اخته ده، د ټول هغه د تداوي مصارف هم د حکومت په غاړه دی چې هغه د بین المللي همکارانو په واسطه په همکارۍ سره دا مخ بیایي. یعنی دغه تداوي تشخیص ټول په وړیا ډول سره.
بله، لږ به راشو د دغه ناروغۍ د درمل ځایونو ته، البته د دغه ناروغۍ شفاخانو ته. د هیواد په کچه باندې به څونه شفاخانې شتون ولري؟ که د هیواد په کچه نه وي، د کابل په کچه باندې څو شفاخانې شته چې دغه ناروغۍ تداوي کوي؟
باید ووایم چې د هیواد په کچه تر اوسه پورې 15 د تداوي مراکز په 15 زونونو کې جوړ شوي دي، چې په کابل کې دی، په ننګرهار کې دی، بلخ کې دی، خوست کې دی او په هرات کې. دا 15 د تداوي مرکزونه دي او د دې په څنګ کې نور د تشخیص مراکز هم شته دي چې هغوی بیا په تداوي کې هم دوی سره مرسته کوي، چې هغه هم یو نور ولایتو کې دي. او د هغې په څنګ کې یو تعداد انجیوګانې دي چې هغوی د دغه کسانو د پیدا کولو کې او هغوی معرفي کولو تداوي مراکز ته هغوی هم همکاري لري، چې د هغوی تعداد بیا زیات دی. خو د تداوي مراکز په رسمي ډول سره په 15 حوزو کې یا په 15 زونونو
کې، یو کابل کې دی،
یو په کابل کې دی چې هغه د افغان جاپان روختون کې موقعیت لري.
ډیر ښه، ډیر ښه. ډاکټر صاحب، دلته نور اوریدونکي لرو، دوی به راواخلو په وار سره چې دوی کومې پوښتنې لري دوی ته به ورشو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. محترم خو سلامونه تاسو ته د افغانستان ځکه نو ته محترم ډاکټر صاحب فضل هادي وردګ ما.
وعلیکم السلام فضل هادي وردګ، په خیر راغلی خبرونه ته. مهرباني وکړه ډاکټر صاحب، را سره سټډیو کې د خپلې پوښتنې مطرح کړئ.
مننه محترم ډاکټر صاحب. نن دغه پوښتنه ده، زیاتره کسان دغه مرض کې دغه مرض باندې مبتلا شوی وي، خدای مثال وکړي سلامه نه ښایي، نو سړی څه پوه شي چې زه په دغه ایچ آی وی باندې اخته یم؟ یعنی ډېر داسې لرې پرتې سیمه شته چې هلته یو څوک پرې اخته شوي وي، بیا ډېر پاس پوهېږي، نو بیا ډېر پاس لاسرسی بیا هغه مرض کې هغه شوی وي، د علاج هم سخت وي، نو سړی څه پوه شي چې دغه ایچ آی وی باندې سړی مبتلا شوی وي؟ سړی څه په ځوان باندې پوه شي کوم علایم انسان په وجود کې رسېده؟ مه یو لار سول ومنله تاسو
ډېره زیاته مننه تاسې په تمه اوسئ. ډاکټر صاحب محمد فضل هادي وردګ دی، وایي چې د ایچ آی وی نښې نښانې کومې دي چې یو څوک نوی خبر په ځان باندې کومې نښانې په وجود کې پیدا کیږي چې بیا د هغې نه وروسته دا ثابتېږي چې دی په ایډز باندې اخته دی؟
یو خبره باید ووایم چې څرنګه چې دته ایډز وایي یا اکوایرد ایمیونو دیفیشنسی سندروم، دا د یو سندروم په ډول سره منځته راځي. یعنی سندروم هغه حالت ته ویل کیږي چې یو خاص سیستم کې دا ستونزه نه راولي، په مختلفو سیستمونو د وضعیت کې دا ستونزې راوړلی شي. د هغه له خاطره د دغه تشخیص په اول مرحلو کې لک ستونزمن دی، نو د دې په خاطر باندې کله که څوک دوامداره تبه کوي، دوامداره اسهالات ولري، که دوامداره د وزن زیا ولري، او هغه کسان چې دې په څنګ کې د خطر نه ډک رفتارونه لري لکه روږدي کسان دي، یا هغه کسان چې زیات جنسي اړیکې په نامشروع ډول سره لري، هغه کسان که دغه اراض و علائم پیدا کیږي هغوی کیدای شي چې مشکوک شي، او دې له خاطره چې دغه مرض کوم خاص اراض و علائم نه لري، نور هر څوک کولی شي د پادی ډول سره یو ځل ځان چک کړي، خو په هغه صورت کې چې کوم خطر تیر کړی وي.
ډیر ښه، تاسو یادونه وکړله چې دغه ناروغي له دریو لارو انتقالیږي: وینه، جنسي اړیکې او د مور نه ماشوم ته. نو آیا دغه ناروغي خپله ایډز ناروغي د نورو مرضونو لامل ګرځېدای شي په دوامدار توګه باندې؟
یو خبره باید وویل شي چې دغه ایچ آی وی ایز خپله کم خاص مرض منځته نه راوړي. ایچ آی وی ایز چې د ایچ آی وی ویروس د عضویت یا د وجود هغه دفاعي سیستم خرابوي. کله چې دفاعي سیستم د وجود خراب شي، نو په دې وخت کې انسان د مختلفو میکروبونو په مقابل کې د دفاع کچه ډیره کمیږي، او هغه ویروسونه نور انتانا چې دی په اسانه باندې د کس باندې حمله کوي، او دې ته مختلف سیستمونو کې مشکلات پیدا کوي. او ایچ آی وی مستقیما هغه کوم خاص مریضي ورته منځته نه راوړي. ایچ آی وی سبب د دې کېږي چې دفاعي سیستم ضعیف شي، او د دفاعي سیستم د ضعیف والی په وجه کې بیا مختلف
ناروغیانې راپیدا شي. ډېر ښه، وربشو بل اوریدونکو ته السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، بخیر راغلی.
حکمل افغان د خوست حیام.
حکمل افغان له خوست څخه بخیر راغلی، مهرباني وکړه پوښتنه دې مطرح کړه.
نن مو برنامه دې څوبره
اوبو مهرباني.
زما له ډاکټر څخه دا پوښتنه چې دا آیا یو څه کوم عمده عوامل لري کنه؟ په عوامل کوم دي کله چې یو انسان په دې مرض باندې مبتلا شي، او بل دا په کوم کال کې کشف شو،
ناروغي په کوم هیواد کې را پیدا شوې ده؟ که ډاکټر صاحب غوښته وي نو په دې اړه تاسو معلومات درکولی شي.
دا ناروغي په اول ځل په امریکا کې تقریبا دیش کاله مخکې منځته راغله، او بیا وروسته هغه واقعیت په نور ملکونو کې هم کشف شو. اوس په ټوله نړۍ کې دا ستونزه موجود ده،
یعنی دا ناروغي په ټولو هیوادو کې
شته. په ټولو هیوادو کې شته، د څه خاص ملک نشته چې تنه هغه وي.
ډېر ښه، وربشو بل اوریدونکو پر وخلو. السلام علیکم. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، تاسو په خیر راغلی. تاسو نوم د کوم ځینه ماړی کنیولې؟
هلمند د ټلیفون په لیکه یم. تاسو ډاکټر صاحب سلام علیکم.
د هلمند څخه څوک؟
جعفری.
جعفری، جعفری له هلمند څخه. مهرباني وکړئ، مهرباني وکړئ، سلامونه ته دی، علیکم السلام وایو. مهرباني وکړئ، زمونږ نننۍ خبرونه د ایچ آی وی ناروغۍ ته ځانګړې شوې ده. مهرباني وکړئ خپل پوښتنه شریکه کړئ.
او د ډاکټر صاحب څخه پوښتنه دا ده چې دغه مرض علائم او اثر د اول ابتدا کې پر سړي باندې څنګه مرحله راولي، او دومره پوښتنه مې دا ده چې پخوا به کله کله په رسمي چې د دې مرض یا حالني خبره یو وجود درلودی، یعنې اوس دا ډېر وخت مر د دې مرض نوم او نشان نه دی اورېدلی چې دا څه عامل دی، او بل دغه مرض په حقیقت کې پیدا کېږي لکه له څه څخه او په کوم هېواد کې اول وارې پیدا شوی دا مرض.
ډیره زیاته مننه جعفری، کی پوښتنې دې تر سره کړلې. د علایمو په اړه خو ډاکټر صاحب نښې نښانې ویلې، خو یو ځل بیا تاسو ته ووایي او بیا به نورې پوښتنې موږ له تاسو نه ولرو. که یو ځل بیا ډاکټر صاحب په دې باندې رڼا واچوئ چې د دغه ناروغۍ غټې نښې نښانې کومې دي.
د ورور پوښتنه وکړه چې اولیه نښې نښانې کله چې دغه ویروس په اول ځل وجود ته داخلیږي، نور لکه یو زکام غوندې یو حالت کس ته پیدا کوي، د یو لنډې مودې دپاره وي، او بیا خود په خوده دا ستونزه له منځه ځي، او وروسته د هغه نه د درې میاشتې وقت نیسی ستر سو دیده پا مقابل که وجود که یو سخاص مواد دیسی انتیبادی پا نامه بانده دیگه دا یو کچ تاور اسی که بعد آقا نا پا دقیق عادی تستونو بانده دا دی تشخیص وار شی او دا چه شپاگ میشنه تر لس کالو پوری نور وقت نیسی دی هاگ وقت نیسی داگه ویروس یا انسان اخلی د شپک مشنه تر لاس کاله پر نور وخت نسی چې اده خاص نه خنه غنه ظاهر شي نو د دې خاطر یو اندازه د مرض تشخیص په اولیه مراحل کې ستونزمن دی چې تر څو نه خنه سړی وګوري او بیا مشکوک شي نور سرنګ چې مخ کې هم ویل چې اده ټیسټ کم د سی خاص قیمتی تستم نده کلش یو کس پزان بندی داریگی خده چلاش یو زن زن تست کی
دده بل پختنی تباره شو خو اول بس تاسی نده پختنه وکم چه دکتر سیب کم کسان دده غناروغی تر تهدید لنده دی یعنی کم کسان دی چه اقا دده غناروغی تر تهدید لنده دی
اخ کسان چه زیاد دده غناروغی دی تهدید لنده دی روگ دی کسان دی خصوصا هر کسان چې ستنې زیات استعمالوي او هر کسان چې جنسی اړیکې زیات کغه نارینه دي که خزینه دي چې هغه جنسی اړیکې زیات لري هغه هم
جنسی نامشروع
اړیکې لري دوی په جیک خطر کې قرار لري او د دې په څنګ کې نور کسان چې فرمسال په دې ویروس باندې اخته دی نور ادوی دغه سامان وسایل چې جرایی وی چې د کسان چې فرض مثال ستنه وه یا جرایی سامان ورته استعمالیږي که دغه کسان دغه وسایل په سم ډول سره تعقیم نشي خطر نور ته شته دی او ډیر خطر همدغه کسان دي چې روږ دي کسان دي او جنسی په خطر
بله همدار از جعفری له هلمند نه دا پوښتنه وکړه چې په خو به پرسنه یو کې دغه موضوع ډیره زیاته یادې د لاوډر پروګرامونه به پی جوړېدل وس ولې نه پی جوړیږي نو موږ ته دا پوښتنه را یاد شول چې افغان جاپان شفاخانه د دغه ناروغي په وړاندې د مبارزې لپاره عام په هواه څه کړی دی کنه
باید وویل شي چې افغان جاپان شفاخانه یو روغتون دی او د عامه روغتیا وزارت تر چوکات لاندې کار کوي افغان جاپان خپل سر باندې نشي کولای داس پروګرامونه مخته بوزي نور دا پروګرامونه د عامه روغتیا وزارت د خوانه او هم د ایڈز د پروګرام له خوانه په لویه کچه باندې مخکې بول کیږي او افغان جاپان شفخانه هغه کسان چې په دې مرض باندې اخته شوي وي د شفخانه ته معرفي کیږي او د دې د تداوی په برخه کې افغان جاپان شفخانه کار کوي
ډیر ښه اور به شو نور اوریدونکو ته چې څوک به کرخه دي السلام علیکم
السلام علیکم
په خیر اوسې په خیر راغلی خبرونه تاسو ته نوم څه دی د کوم ځای نه ماړی کني ولې
ودان تبسم خبری کوم اغم دی پاکستان دی لاهور لخوا
ډیر ښه ودان تبسم په خیر راغلی خبرونه ته مهرباني وکړئ پوښتنه مو شریکه کړئ
معنا نه پوښتنه مې دا ده چې دا کومې دوانې دي جنسی اړیکې دفاع خو دې ناروغۍ ته مو اغېزه لري او کنه
څنګه یعنی دغه ناروغي رامنځته کولی شي یا نه یا په دغې باندې چې څوک یې لري کومې اغېزې کولی شي یا نه اړیکه یې لکه چې پریښله تاسو یاستې په کرخه باندې ودان صاحب
خطره
شته کنه چې دا دوا نه کېږي مالی څه دی نه روغه یاخته اها سمه ده په تمه اوسې مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
باید وویل شي چې هر ناروغۍ ته خاصې داروګانې یا دواګانې موجود دي او هر دوا خپل ځان ته خاص هغه جانبی عوارض لري یعنی هر دوا چې اخیستل کیږي که هغه عادي دوا هم وي لکه پرستامول چې د تب دپاره او د درد دپاره سړی اخلي د خطر څخه خالی نه دی یعنی دا هم ځانته یو
ستونز لري اوارز جانبی لري نور دغه دواګانې چې د ایچ ای وی ایډز د عزت په خاطر باندې توصیه کیږي دا هم ځانته اراز او اوارز جانبی لري خو دا هغه ډاکټر چې دا دواګانې توصیه کوي اول مریض ګوري دغه حالت د ارزیابی نه وروسته هغه دواګانې چې هغه ته بې ضرره وي هغه ورته انتخابوي او توصیه کوي.
ډیر ښه. نور اوریدونکي هم لرو، دوی ته بلار شو. السلام علیکم. السلام علیکم، تاسیز ما غږوري. سلامونه بل اوریدونکي برا واخلو، د اړیکه پرې شوه. السلام علیکم.
سلام ته. وعلیکم السلام. خدای ستاسو جوړه سره ډاکټر صاحب جوړه.
ډیره زیاته مننه. په خیر راغلی. ستاسو نوم څه دی؟ د کوم ځینه مو اړیکه نیولې؟
مننه کوم. سراج د کندهار څخه تلیفون پر کرښه واسه جمع ډاکټر صاحب څخه پوښتنه ده چې دا انټي بایوټیک مواد چې دي لکه دای ماکسیل او اموکسیسیلین او انسیاب دا ګولۍ آیا دغه پر دې مکروب باندې اثر لري که یې نه لري؟ د ډاکټر صاحب څخه پوښتنه ده دغه دفاعي مواد چې دي دا آیا
سامه ده؟ سامه ده، ډیره زیاته مننه. پوښتنه دی، ان شاء الله ډاکټر صاحب ځواب وي. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
د سراج ورور په ځواب کې باید وویل شي چې د انټي بیوټیکونه چې دوی نوم واخیست دا په ایچ آی وی وایروس باندې هیڅ اثر نه لري. ایچ آی وی په ضد هغه دواګانې چې استعمالیږي هغه ته انټي ریترو وایرل ویل کیږي، یا هغه دواګانې چې د دغه ریترو وایرسونو مقابل کې حساسی هغه استعمالیږي او هغه ځانته خاص دواګانې دي، او دغه انټي بیوټیکونه په هغه باندې کوم خاص هیڅ تاثیر نه لري.
وربشو بل اوریدونکي برا واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام، بخیر راغلی. ستاسو نوم د کوم ځینه مو اړیکه نیولې؟
ستاسو دایمي همکار او ستاسو دایمي اوریدونکی پښتون یم، د جوزجان.
پښتون له جوزجان څخه بخیر راغلی. مهرباني وکړئ پوښتنه مو شریکه کړئ.
تشکر خوري. اول خو ستاسو د آگاهۍ څخه، ستاسو د میلمنو څخه یو جان تشکر چې موږ ته قسم قسم موضوعات راکوي او خلکو ته آگاهي ورکوي. د ازادي راډیو ته یو جان مننه. مېلمه ډاکټر صاحب پوښتنه دا ده، د خپل پروګرام په اول کې وویل چې دا د هیڅ ناروغي د مور نه و ماشوم ته هم انتقالیږي، یعنی هلته خو د جنسي مقاربت نه د وینې د پیشکاري د دې څخه وویل دغه د مور ته و ماشوم ته څنګه انتقالیږي، په کوم وخت کې ورته انتقالیږي. او بله پوښتنه مې دا ده، د ده په آگاهي سره په ټول افغانستان کې به څو د نفر د هیڅ د ناروغۍ اخیستل دي، او د دغه هیڅ د ناروغۍ تر څومره وخت کېدلی شي؟ څومره وخت د دې ناروغۍ کنټرول
ناروغی
انتقالیږي یو د مور نه ماشوم ته دی. مور کله چې دغه ویروس اخلي نور دا په درې مرحلو کې کیدای شي د مور د ماشوم ته انتقال شي. یو مرحله مخکې د ولادت یا لنګون نه ده، یعنی دغه نه میاشتې چې ماشوم د مور په ګډه کې ده کیدای شي په دغه دورې کې انتقال شي، یا هم د ولادت یا د لنګون په وخت کې انتقال شي، او یا هم دغه نه وروسته چې مور خپل ماشوم ته شیدې ورکوي. په دې درې مرحلو کې د انتقال وړ دی. خو د ښه مرغه باید وویل شي چې هغه میندې چې په دې ویروس باندې اوس اخته دي، دې په خاطر باندې چې د دوی ماشومان دغه ویروس نه منفي دنیا ته راشي، مونږ دغه میندو ته د حوال نه خاص تداویګانې شروع کوو، او دوی د تداوی لاندې نیسو. نور ا دې په نتیجه کې د مور د وینې هغه د ویروس کچا تر ډېرې اندازې پورې مونږ ټیټ راوړو، او د دې په سبب کې کېده سبب دې کېږي چې
د مور نه ماشوم ته د انتقال اندازې چې په عام ډول سره تر 15% to 15% راته دغه نه پورته ده، دا اندازه مونږ صفر ته کته کو. او د دې په څنګ کې د خطر چې ماشوم منفی وی او بعد د دې نه چې دا پیدا کیږي اخته نشي، کله چې د مور نه پیدا کیږي تر شپږ هفتو پورې مونږ په وقایوي ډول سره دې ته نور دوا هم ورکوو، او په دغه شپږ هفتو کې د دې ماشوم معاینات تکمیلوو. که دا هم په مغه د مور په مرض باندې اخته و ورته تداوی شروع کوو، او که منفی و هغه وقایوي دوا چې مونږ ورکوو هغه پی قطه کوو.
وره به شو د دې تداوی ته دغه ناروغي په مکمل ډول باندې د تداوی وړ دی.
باید وویل شي چې دا د تداوی وړ دی، خو داسې یو حالت دی چې دغه کسان باید مادام العمر د ټول عمر دپاره باید دوا واخلي. ادې په خاطر څرنګه چې تاسو پوهیږئ یو تعداد نور امراض دي لکه د وینې جیګ فشار یا ډیابت یا داسې نور امراض دي چې تر څو یو کس ژوندی وي هغه باید دوا واخلي او دا مرض یې کنټرول شي. په دغه مرض کې هم په مکمل ډول سره د دغه تداوي په نتیجه کې دغه ویروس له منځه نه ځي، تر هغه اندازې پورې دا اندازه ټیټیږي چې نورو ته د انتقال وړ نه شي، خو په مکمل ډول سره له منځه نه ځي. د همدې په خاطر باندې ده چې ادې تداوی د ټول عمر دپاره ده، او هغه کس چې په دې مرض باندې اخته وي هغه مجبور دی چې د ټول عمر دپاره دغه دوا واخلي، تر څو هم خپله روغ اوسي او ستونز ورته پیدا نشي او هم نور کسانو ته د انتقال اندازه صفر ته تقرب وکړي.
مننه ډاکټر صاحب. تاسو د کنټرول یادونه وکړله چې دا کنټرولیږي په دوا سره، د دغه د کنټرول امکان څومره دی؟ یعنی تر څو کلونو پورې دغه ناروغي کنټرولېدای شي؟ یعنی د انسان په عمر باندې تاثیر لري که نه لري؟ عمر لنډوي؟
عمر نه لنډوي، عمر اوږدوي. دغه کسان چې دغه تداوی اخلي نور یو عادي کس خوندې دا د خپل ژوند ته ادامه ورکولای شي. نور څنګه چې په افغانستان کې په اوسط ډول سره 50 کال عمر دی، په نورو ملکونو کې وایي کڅوک دغه دوا په منظم ډول سره واخلي تر 50 کالو پورې د عمر اوږدوي.
اها، یعنی بعد له 50 کلو بیا نور کنټرولېږي نه؟
په دغه موجوده دواګانو کې دا ویل کېږي چې هغه کېږي. که یو کس په دې مرض باندې اخته دی خپل دوا په منظم ډول سره واخلي، دغه دواګانو په مقابل کې مقاومت منځته نه راځي، او کله چې دې مرض په مقابل کې مقاومت د دواګانو په مقابل کې مقاومت منځته نشي، نو هم دغه یو دوا چې دوی ته یو رژیم د تداوی چې دوی ته شروع شوی په لسګونو کلونه مؤثر وي. خو کله که یو کس خپله دوا قطع کړي یا یو وخت واخلي یو وخت وانخلي ستونزې په تداوی کې منځته راوړي، دا سبب د دې کېږي چې همدغه دواګانې ده ته نور مؤثرې نه وي. نو ادې په خطر باندې چې ده ته مؤثره دوا هغه شي، ادې دواګانې کله چې مقاومت منځته راځي د یو رژیم نه بل رژیم ته بدلېږي. نور دغه موجوده رژیمونه کې همدومره ورته اټکل شوی دی، او دا ورځ په ورځ نوې دواګانې هم منځته راځي چې هغه
د ایدز ناروغان چې کله په کومې کورنۍ کې وي یا په ټولنه کې غونډ خلک ورنه کرکه کوي او نه ورنږدې کېږي، نو تاسو دا راته ووایاست چې د دوی سره څه ډول چلند پکار دی؟
دوی سره څرنګه چې یو نارمل انسان سره چلند پکار دی، مغز یو چلند ته ضرورت دی. دوی باید دوی نه کرکه ونه شي، دوی ته په ټیټه سترګه باندې ونه کتل شي. نور هر انسان کېدای شي چې یو ستونزه ولري، په یو مرض باندې اخته وي، نور همغسې چې نور امراض نه خلک کرکه نه کوي، د دې نه دی هم باید کرکه ونه کړي او ښه انساني چلند باید ورسره وکړي، حتی دا کومک ورسره وکړي، دا حمایه کړي تر څو دی وکولی شي په سمه ډول سره خپل دوا واخلي او خپل هغه عادي ژوند مخکې بوزي.
تاسو نه ډیره زیاته مننه چې د خبرون ترغلی او ګډون مو وکړ. له ټولو دوستانو نه مننه چې موږ سره د خبرون کې برخه واخیسته. دوستانو د خبرونه په همدې ځای پاتره سو. تاسو به مهربانه خدای سپارو. الله مو مل شو.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.